السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. د ازادي راډیو د سهارنی خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال د زمري اسد میاشتې 15 د 2023 میلادي کال د جولای 28 ده. مخکې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم. د افغانستان او نړۍ په خبرونو د خبرونه هم پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي له طالبانو یو شمېر نور افغانانو سره د خبرو لپاره قزاقستان او قطر ته روان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي توماس وست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د دوی استازي رینا امیری به تر راتلونکي دوشنبه پورې پر دغو سفر بوخت وي. د رویټرز خبری آژانس په حواله له طالب استازو او افغانانو سره د امریکایي ډیپلوماټانو خبري به د افغانستان پر اوسني بشري وضعیت د ښځو پر حقونو او امنیتي مسلو ورټولوي. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي هم له امریکایي ډیپلوماټانو سره د افغانستان پر وضعیت غږیږي. تر اوسه څرګندونه ده چې طالبانو د حکومت کوم استازي دوحه کې له دغو امریکایي ډیپلوماټانو سره ګوري. تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د ایران حکومت هغه دوه دیرش افغان زندانیان چې د اسنادو د نه درلودلو له کبله یې زندانې کړي وو خوشي کړي او د افغانستان لوري ته سپارلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دغو زندانی شو کسانو کې چې په نیمروز کې دوی ته سپارل شوي ماشومان هم شامل دي. تر دې وړاندې هم ایران لسګونه ورته زندانیان خلاص او افغانستان ته لیږلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د معلوماتو له مخې پر افغانستان طالبانو د بیا واکمنۍ رئیس له دې هیواد د کډوالو څپه ګړندې شوي او ډېر شمېر کې ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغو کډوالو سره وخت ناوخت د ایران او پاکستان د پولیسو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د واپیژندنې ملي ادارې نن او سبا هم د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې د شدید اورښتونو خبرداری ورکړی دی. دغې ادارې ویلي چې په ګڼو مرکزي، شمالي، ختیځو او یو شمېر جنوبي ولایتونو کې ممکن تندریز باران وشي چې کچه یې ممکن تر 10 ملي مترو پورې ورسیږي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په 14 ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 40 کسان مړه کړي او 50 نور ټپیان کړي دي. دغو سیلابونو سلګونه څاروي هم تلف کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه یې ویجاړ کړي دي. د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی او شاوخوا سلو نورو فعالانو له فیفا غوښتي چې د افغان نجونو د فوټبال لوبډله چې په تبعید کې ده په رسمیت وپیژني. ګارډین او یو شمېر سپورټي ویبپاڼو لیکلي چې د اروپا او استرالیا د پارلمان یو شمېر ښځینه غړي او فعالانې په دې کمپاین کې برخه لري. دوی په یوه لیک له فیفا د فوټبال یا د فوټبال له نړیوال فدراسیون نه غوښتنه کړې چې پر افغان ښځینه فوټبالرانو بندیزونه لري او په آزادانه توګه د فعالیت اجازه ورکړي. مخه وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان د فوټبال خزینه لوبغاړي تر ډیر استرالیا او نورو هیوادونو ته تللې دي. معلومه نه ده چې فیفا او په افغانستان کې د نن د فوټبال فدراسیون باید دغه غوښتنې ته څنګه او په کوم شرایطو ځواب ورکړي. د بلاروس په ختیځ کې هغې کلي ته د تجهیزاتو او زغروالو ګاډو کاروانونه روان دي چې ګمان کېږي د واګنر اجرې ډلې جنګیالي پکې ځای په ځای شوي دي. د واګنر ډلې مشر یو ګینی پریګوژین او زرګونه غړي یې تېره میاشت په روسیه کې له وسلوال بغاوت وروسته د یوې هوکړې له مخې بلاروس ته ولېږدول شول. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د بلاروس په ختیځ کې د واګنر جنګیالیو کم ته نږدې 250 بیلابیل ډوله پوځي تجهیزات او ګاډی لیدل شوی دی. د بلاروس چارواکو ویلي دوی په سیمه کې د واګنر ډلې لیږدونکي وسایل او تجهیزات ثبتوي او وروسته د هغوی په اډه کې ځای په ځای کیږي. تر دې وړاندې د ناتو یو شمېر غړو له هغې ډلې پولن او لیتوانیا په بلاروس کې د واګنر جنګیالیو د ځای پر ځای کیدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوري د لوړاندې په خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي به په استانا او د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له یو د حکومت له چارواکو سره د افغانستان پر روانو په تیره بیا د ښځو د حقونو پر مسلې خبرې وکړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره هم مرکه کړې ده.
دوی افغانستان هیرولی نشي او ځانګړي نمایندګانی چې دي هغه د خپلو هیوادونو د ملي ګټو د ساتنې دپاره هغوی مجبوره دي چې کله کله دغسې دکاته وکړي.
د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي وروستیو سختو سیلابونو چې د افغانستان ډېرې سیمې زیانمن کړي د اقلیم د بدلون نښه ده. د طالبانو چارواکي هم د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د مالي او ځاني تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي.
د سیلابونو له امله د هیواد په 14 ولایتونو کې له بعد هماغه 8 کسان شهیدان، 5 کسان ټپیان، 1003 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
د افغانستان په اړه هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه درته خبرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا او طالبانو د حکومتونو استازي په دوحه کې پر اقتصادي او امنیتي مسلو او د ښځو پر حقونو خبرې کوي. د امریکا لخوا په دغو خبرو اترو کې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازي توماس وست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ګډون کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت کوم استازي به په دغو خبرو اترو کې برخه اخلي. تفصیل د اسدالله الدین پر پورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوه امریکایي ډیپلوماټان له طالبانو او ټیکنوکراتو افغانانو سره د خبرو اترو لپاره قزاقستان او دوحې ته روان شوي دي. رویټرز خبری آژانس دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس وست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری دغه سفر به 15 ورځنی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د دوی دغه ځانګړي استازي به لومړی د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د افغانستان په اړه د C15 جمعیت په نوم سازمان په غونډه کې ګډون کوي. دا د ډیپلوماټیکو غونډو یو سازمان دی چې د منځنۍ اسیا 15 هیوادونه قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ګډونوال دي او دوی په همدې چوکاټ کې له امریکا سره خپلې اړیکې او ګډې مسالې تعقیبوي. په همدې استانه کې به امریکایي استازي د مدني ټولنو لغړو سره هم وګوري چې د بحث وړ مسلې به یې په افغانستان او قزاقستان کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا پرمختګونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر استانه وروسته به یې ډیپلوماټان د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو او د افغانستان د یو شمیر د دوی پټکو کلیدي وزارتونو له ټیکنوکراتو کډرونو سره وګوري. د افغانستان د خلکو ملاتړ، دغلته اقتصادي ثبات او د ښځو او نجونو په ګډون له افغانانو سره مناسب چلند د بحث وړ مسایل یاد شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي استازي به پر امنیتي مسالو او د نشه یي توکو د قاچاق پر مخنیوي هم خبرې اترې وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یا د طالبانو د نورو ویاندویانو نظر واخلو، خو د راپور تر لیکلو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر اوسه معلومه نه ده چې دوحه کې له طالب استازو سره د امریکایي ډیپلوماټانو لید کاتبه د طالبانو په وړاندې د امریکا په دریځ کې د کوم بدلون نخوي او کنه. امریکا چې 2003 کال فبروري کې دوحه کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ، لکه د نورو هیوادونو په څیر طالبان پر رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تر دې وړاندې ویلي که طالبان د ښځو د تعلیم د بندیز په برخه کې له شوو پریکړو په شا نه شي، دا کار به یې د پټکو طالبانو ته لوړه بایه ولري. پر امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو سربیره ملګرو ملتونو هم په ښکاره له طالبانو غوښتي چې که رسمیت پیژندنه او تعامل غواړي، باید پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو فرمانونه لغوه کړي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته ښځې تر شپږم ټولګي پورته له تعلیم په نړیوالو موسسو کې له کار او پارکونو او تفریح ځایونو ته له تاګه منع کړي او تازه یې په ټول هیواد کې د ښځو شاوخوا 2200 سینګارتونونه هم وتړل. طالبانو بیا د ښځو د حقونو په اړه د نړیوالو اندېښنې بابېزه ګڼلي او ویلي دي چې دوی د اسلامي لارښوونو او افغاني دودونو په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي. خو د طالبانو یو شمیر مهم چارواکي او یو شمیر نور دیني علما تعلیم او کار د ښځو شرعي حق بولي او دوی وخت نا وخت د طالبانو پر هغو فرمانونو نیوکې کوي چې دغه حقونه یې محدود کړي دي. وخت د طالبانو له رسېدو دا د نږدې 2 کاله پوره کیږي، خو لا هم ښکاره نه ده چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د دوام په اړه د طالبانو تګلاره څه ده. او دا سرک هم نه لګیږي چې نړۍ له طالبانو سره تعامل رسمي کوي او که همداسې به په اوسنۍ بڼه مختزي.
راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي له طالبانو او یو شمېر نورو افغانانو سره د خبرو لپاره قزاقستان او قطر ته روان شوي دي. په قطر کې به دغه دواړه استازي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د طالبانو له یو شمېر استازو سره خبری وکړي. دغه لیدن په داسې حال کې پلان شوی ده چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د سختو محدودیتونو لړۍ لا تیزه کړې ده. په دې اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد څخه مخکې سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې دا پوښتنه وکړه چې آیا د طالبانو دغه دریسته په پام سره چې تر اوسه پورې د ښځو په وړاندې دوی غوره کړی او پکې د نرمښت نښې نه لیدل کېږي، آیا امریکا د طالبانو په وړاندې دریس کې کوم بدلون راغلی او که دغه لیدنې کتنې د عادي لیدنو کتنو یوه برخه ده؟
ګوري، متحده ایالات په منطقه کې په ځانګړې توګه د افغانستان دپاره او د سیمې دپاره خپلې ګټې لري، ستراتیژیکې او اوږدمهاله ګټې، نو په دې اساس باندې دوی افغانستان هیرولی نه شي او د ځانګړې نمایندګانې چې دي هغه د خپلو هیوادونو د ملي ګټو د ساتنې دپاره هغوی مجبوره دي چې کله کله دغسې لیدکاته وکړي. تر دې وړاندې هم داسې لیدکاته شوي وو. زه فکر کوم چې کوم ستراتیژیکې موخې چې دي د متحده ایالاتو د منطقې دپاره او د اوسني رژیم، زه فکر کوم چې په هغې کې کوم خاص بدلون نه دی راغلی. پټ معاهدات موجود دي او د هغې په اساس باندې زه فکر کوم چې ملاتړ هم موجود دی، نو هغه په ظاهر باندې کوم فشارونه چې شته دي یا کومې نیوکې چې شته دي پر طالبانو باندې په اوسني رژیم باندې چې عام امریکایانې مطرح کوي یا نړیوالې مطرح کوي او سګیلې هم له امریکایانو نه لري، نو په دې اساس باندې دوی مجبوره دي چې هغه خپلې هغه ډیپلوماټیکې غوښتنې یا ظاهري غوښتنې هغه ورورسوي او خپل احتجاج یا د اخلا خپل اندېښنه له دوی سره شریکه کړي. زه فکر کوم چې هغه کومې پټې موخې چې دي هغې په اساس باندې په دوی باندې فشار را نه شي، بلکې په ظاهر باندې به د جنکیو د مکتبونو موضوع ده، د هغوی د تاثیر موضوع ده، د بشر د حقونو موضوع ده. په ظاهر کې به دوی دغه خبرې راپورته کړي، لیکن په اصل کې به زه فکر کوم د دوی هغه ډیپلوماټ هغه د دوی هغه هغه ستراتیژیکې هغه پټې او استخباراتي اړیکې چې هغه به دوام ومومي.
بل تاسو هم یادونه وکړله د طالبانو له لوري تر اوسه پورې په هغو برخو کې چې د نړیوالو من جمله د امریکا لپاره ډیر مهم دي د حقونو موضوع ده، پر ښځو فشارونو تر لا هم دوام ورکړی دی. په دغسې یو وضعیت کې چې طالبان له خپل هغه دریځ نه پشا کیږي بلکې ورځ تر بلې دا فشارونه د حقونو په مسله کې لا هم سختوي، له امریکایي چارواکو له امریکایي لوري څخه هم چې د دوحې تړونې لاسلیک کړی له طالبانو سره ډېر لوري توقع کوي چې امریکا باید پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو دوی د نړیوالې ټولنې او من جمله د افغانستان د خلکو په تېره د ښځو غوښتنو ته یا هغه حقونو ته غاړه کیږدي. امریکا دغه فشارونه پر طالبانو ستاسو په نظر تر اوسه راوستي وي هغه کافي دي؟
زه فکر کوم چې کوم داسې خاص فشار دي په دې تیرو دوو کلونو کې په دوی باندې راوستلی، او علت هم دغه دی چې هغه پټې ستراتیژیکې موخې د منطقې دپاره سره لري، او په همدې اساس باندې څه کم دوه کاله د دوی سره مذاکرات وشول، له دوی سره تړون وشو او مستقیما دا خلک قدرت ته راوستل شول، او مخکې له دې نه چې دا قدرت ته راوستل شي د دوی ایډیالوژي او د دوی هغه کړنې او فعالیتونه هم لاله مخکې معلوم و چې دوی به څه کوي د افغانانو سره د نجونو په مقابل کې او د بشر د حقونو مقابل کې. نو زه فکر کوم چې په نړۍ کې تر ټولو نه مهم شی چې دی هغه ګټې دي، هغه ستراتیژیکې اوږدمهاله ګټې دي. ارزښتونه تر ډېره حده پورې دولتونو ته او رژیمونو ته او هغه هژمونی رژیمونو ته چې هغه لا په نړۍ کې سیالان لري او په منطقه کې سیالان لري دوه د فارغ کوم خاص ارزښت نه لري. نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې فشار نه دی راوستل شوی او ځکه تر اوسه پورې هغه نظامي کومې ډلې چې په افغانستان کې اوسه فعال هم دي او د هغوی رهبري په خارج کې د هغوی ته کوم خاص ارزښت نه دی ورکړل شوی، هڅه د هغوی ملاتړ نه دی شوی، د هغوی د نمایندګانو سره یعنی داسې په واضح توګه باندې لیدنه نه ده شوې، د هغوی ملاتړ نه دی شوی. نو د دې نه دا معلومیږي چې د بې طرفۍ تر څنګ په یو نوه باندې د اوسني حالت نه ملاتړ روان دی.
د سیاسي چارو له شنونکي شفیق هم در سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د امریکا د دو ځانګړو استازو د را روانو خبرو اترو په اړه مرکه وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي د افغانستان په دریو ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د مرستو په چمتووالي بوخته ده. د دې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د تیرو څو ورځو سیلابونو د پلازمېنې کابل په ګډون میدان وردګو او لوګر ولایتونو اوسیدونکو ډیر زیانمن کړي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
له تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د افغانستان نږدې نیمایي ولایتونه د سختو موسمي سیلابونو شاهدان دي. سیلاب ځپلې په سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو کې راګیر دي او شکایت کوي چې د لاسنیوي چارې کمزوري او ټکنۍ دي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی نبی الله زابولي وایي تېره دوشنبه د ارخنداب ولسوالۍ په سیند کې سیلاب خلک زیانمن کړل خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې.
سخت سیلاب رالی چې درغنداب ولسوالۍ مظلوم او بیچاره ولس سخت اقتصاد ضعیفه ده. د هغو مالونه کورونه څاروي همدا شان ځمکې له بینې یوړي او عملا ډیرو مرستو او کومکونو ته اړتیا لري. تر دې شېبې اسلامي امارت او کومک لرونکو ټیمونو موسسو هیڅ غوږ نه ده پرېګرولی. لطفا د همدغو سیلاب ځپلو لاسنیوی وکړئ.
د افغانستان له یو شمېر نورو سیمو څخه هم سیل ځپلې ورته شکایتونه لري خو داسې ښکاري چې د اړتیا کچې ته په کتو د ځواب ورکولو اقدامات کمرنګ دي. سیلونو د افغانستان نږدې نیمایي ولایتونه ځپلې خو د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC بیا وایي تر ټولو زیات زیان یې دریو ولایتونو کابل، میدان وردګ او لوګر کې اړولی او دوی همدغو سیلاب ځپلو سره مرسته کوي. په اعلامیه کې د آسیا لپاره د ژغورنې نړیوالې کمیټې د بیړنیو حالاتو د مشر محمد ریاض په حواله راغلی چې کاري ډلې دا مهال کابل او لوګر کې د سیل ځپلو په روغتیایي ملاتړ بوخت دي. محمد ریاض ویلي راتلونکو ورځو کې به سیل ځپلو ته نقدي پیسې هم ورکړي خو دا وضاحت یې نه دی ورکړی چې څه شمېر سیلاب ځپلو ته به په کومو سیمو کې او څه اندازه پیسې ورکوي. پیشو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي تر پرون چهارشنبه پورې په ټول افغانستان کې د تازه سیلونو له کبله د مرشوب لشمیر تر سلو اوښتی و. د وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی رسنیو ته ویلي
روان کال چنګاف میاشتې له نهویشتمې نېټې څخه د زمري تر څلورمې نېټې د سیلابونو له امله د هېواد په څوارلس ولایتونو کې له بعده مغه اته څلوېښت کسان شهیدان، اته پنځوس کسان ټپیان، یو زرو درې کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي، شپږ سوه شپږ اتیا څاروي تلف، د اووه زره نهه سوه دوه نوي جریبه څخه زیاتې کرنیزې ځمکې حاصلات او لسګونه جریبه میوه لرونکي باغونه له منځه تللي.
افغانستان چې د ملګرو ملتو د موندنو له مخې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی. د اوړي په مهال پکې موسمي سیلونه بهیږي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي دا سیلونه په افغانستان کې بشري وضعیت چې له پخوا څخه نازک دی نور هم بدتره کوي، ځکه د دوی په باور د اکثرو افغانانو عاید کرنیز محصولات دي چې سیلونو سخت ځپلي دي. همدې کمیټې او د طالبانو د حکومت چارواکو پر نړیوالو مرسته کوونکو ادارو غږ کړی چې د سیل ځپلو مرسته وکړي او د پاکو اوبو او خوړو په ګډون ورته د سرپناه لارې چارې برابرې کړي. په افغانستان کې د موسمي سیلونو د زیانونو راپور داسې مهال ورکول کیږي چې نن او سبا هم د افغانستان په مرکزی، شمالي، ختیځو او یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د شدید باران وړاندوینه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې ممکن د ورښت کچه تر 10 ملي مترو پورې ورسیږي.
له خبرونو ور اخوا
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سنگار ځایونو د تړلو موضوع ته پام اړولی او تر دې سرلیک لاندې چې طالبانو د سنگار سالونونه د افغان ښځو د عامه ځایونو وروستی ځای هم وتاړلی کې دا په افغانستان کې یو له هغو محدودو ځایونو څخه و چې ښځو کولی شوی له کوره بهر پکې راټول شي او تړلې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د یو بل سخت ګزار څرګندونه کوي. نیویارک ټایمز لیکي د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي حکومت پرله پسې د ښځو حقونه له پامه غورځولي. ښځې او نجونې له ډېرو عامه ځایونو او له نارینه خپلوانو پرته د لرې واټن له سفر کولو او همې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته له تلو منع کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو مخکنیو فرمانونو ښځې د روغتیا له سکتور پرته له ډېرو نورو کارونو منع کړي او هم په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کار کولو راګرځولي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د خونې په وینا په افغانستان کې شاوخوا 2000 سنگار ځایونه فعال و چې شاوخوا 2000 ښځو پکې کار کاوه. نیویارک ټایمز د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو د برخې د مشر هیدر بار هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي سنگار ځایونه یوازې د ویښتانو او نوکانو د جوړولو لپاره نه دي بلکې هغه د شاوخوا 2000 ښځو د شغل خبره ده چې له لاسه ورکوي. هیدر بار دا د ښځو لپاره په ټولنه کې د حضور او ملاتړ لپاره یو له محدودو ځایونو بللي چې هغه هم له لاسه ورکوي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په افغانستان کې وروستیو سیلابونو ته پام اړولی او لیکي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د یو قوي ګواښ په توګه راڅرګند شوی او د میدان وردګ او لوګر په څیر ولایتونو چې اوسیدونکي تر ډیره پر کرنې متکي ډیر اغیزمن کړي دي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په وینا په اوس وخت کې ځپل شوي ولایتونه له بې وزلۍ او سرچینو ته د محدود لاسرسي په ګډون له مختلفو ننګونو سره مخامخ دي. له سیلابونو اغیزمن شوي خلک خپلو کورنو پرېښودو ته مجبور شوي او هغوی له لومړنیو موادو لکه خوړو او سرپنا بې برخې شوي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي د تودوخې زیاتوالي د اقلیم بدلون او طبیعي سختو پیښو لکه ناڅاپي سیلابونو ټولنې له ګواښ سره مخ کړي او خلکو ژوند یې مختل کړی دی. د دې کمیټې په وینا هغوی چې د اقلیم په بدلون کې ډیر کم رول لرلی د ناوړه نتیجو یې ډیر تاوان پرې کوي. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د عامه اړیکو مشر شفیع الله رحیمي پرون چهارشنبې رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل چې د سرطان له 9 د اسد میاشتې تر 4 پورې راوتلي سیلابونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د 40 کسانو د مړینې سبب شوي، له زرو زیات کورونه بشپړ یا قسمي ویجاړ کړي او له عمله هم سلګونه څاروي تلف شوي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې هم ویجاړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په کونړ کې 900 کلیوالي ټولګي جوړ کړي او پکې نږدې 20,000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په ښاري او لرې پرتو سیمو کې په زرګونو ماشومان د غربت او د اسانتیاوو د نشتون په وجه له زده کړو بې برخې پاتې دي، چې اوس یې د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالي مرسته 1,500 ماشومانو ته د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. د یاد ولایت د پوهنې سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د ماشومانو د ملاتړ دغې نړیوالې ادارې ورسره په نورو برخو کې هم همکاري کړې ده.
دغه کال کې 9,500 شاګردانو ته سکل خرتاسي ورکړې ده. تقریبا زمون ښوونکو ته 3,300 کیټونه ښوونکو ته ورکړي. 5,500 د آمادګۍ کورسونه دي. د خیمو په بخش کې همکاري کوي. په دغه کال کې تقریبا 1,300 خیمې زمونږ مکاتبو ته ورکړي. موږ ته راکړي، موږ مکاتبو ته ورکړي دي. نو فعالیتونه موږ سره ډېر دي، الحمدلله.
د یونیسف لخوا په جوړو شوو ټولګیو کې زده کوونکي خوښ دي چې ورته د زده کړې او درس ویلو زمینه برابره شوي، خو وای باید د دغو ټولګیو شمیر نور هم زیات شي او ورسره زیاتې مرستې وشي. اسما د لومړي ټولګي زده کوونکي ده. د یونیسف لخوا ورکړي کتابونه، کتابچې، پنسل، قلم او نور شیانې په آسماني رنګه بکسه کې شاته اچولي او خپل ټولګي ته روانه ده. وایي د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې او له خوښې ګرځېدو خلاص شوي دي. عطا الرحمن او اسماعیل
مرستې خو الحمدلله ښې دي. کتابونو برخه کې، د قرطاسیې په برخه کې، دا تاسو ته خپل بهتره معلومه ده چې ټول غریب خلک دي، اوس یې نه کېږي د قرطاسیې او د کتاب او دغه برخه کې خو ماشاءالله ټول خلک راضي دي. دینه
دا چې یونیسف اداره د صحت په برخه کې او د معرف په برخه کې ډېر کومکونه کوي، د سایل وړل دي باید وسایل شي.
په کونړ کې نږدې 100 زرو زده کړو بې برخې نجونو او هلکانو ته په داسې حال کې د سواد زده کړې ټولګي جوړیږي چې د کونړ په گاوند نورستان کې هم یادې ادارې 300 ټولګي جوړ کړي او اوس پکې په زرګونه ماشومان په زده کړو بوخت دي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکات. آزادی رادیو ټول کل درمن اوریدونکو او همکاران ته سلامونه کوم. په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سیتری علی ساده د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د خوجین خان آباد نوې خبرې کوم. موږ دا ستونزې لرو، سړکان خراب دي او بل د اوبو سره ستونزې لرو. تقریبا برمې 200 متره یو نیم سل برمې شواک لاندې لاګیا هم اوبه نه لرو. که څوک اوبه پیدا کړي هغه اوبه خرڅې. دلته خوار غریب خلک شته دونه وس نه لري چې دا اوبه رانیسي. او بل د مخابراتي شرکت
السلام علیکم جی. آزادی راڈیو ٹور کارکن کو تک سلامی باد سلام. پیغام دادا چی دے گرم سیرا پانتنون ڈیر لگ گرمی لے وجہ او بے لحاظ گرمی دا او وزارت تحصیلات دے سکالے درس خطی نے دور کڑے دے گرمی او گرمی ڈیر دا ماسلین ڈیر پازاب دی او ستا سنم ڈیا خواہش دا چی دا پیغام دے آزادی راڈیو دلارے نشر کی مننا.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه احمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکی خدا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمندو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسېدو ځای نه لري. مخکې به زده کوونکو لیلیه درلوده، هلته به ډوډۍ تور کول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه حتی شپږ 900 به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسف نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، ګشان ګران دي، مور پلار نه سي کولی دي هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغه ځایونو څخه راایستلې دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې موږ پیغام نشر کړي او موږ حق یعنی بدلا شو د زده کوونکو ته ورکول سي او د ماشین لپاره یو ځانګړی لیلیه جوړه سي. ډیر مننه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.5 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.